The Washington DC na da Voice of America jiwa radio de
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی واره ریډیو دی نن د اتوار ورځ کال 2020 د نومبر د میاشتې 8مه نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د امریکای صدارتي انتخاباتو کې په غیر رسمي ډول اعلان کل شوې ګټونکو امیدوار جو بایدن په خپل اولنې وینا کې ویلي هغه به ټول ملک رايوځي کوي او امریکا به په ټول نړۍ کې یو ځل بیا د درناوي وړ ملک جوړوي د امریکای اتحادی ملکونو برتانیې فرانس جرمنی یورپی یونین افغانستان او هندستان په شمول د نړۍ ګڼ شمیر مشرانو جو بایدن او کمالا هریس ته د امریکای صدارتي انتخاباتو ګټو باندې مبارکي ورکړي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د ملک اپوزیشن مشرانو د امریکای نوی ټاکل شوی صدر جو بایدن او نائب صدر کمالا هریس ته د مبارکي پیغامونه ورکړي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان جو بایدن ته باور ورکړي چې ملک په د امریکای سره په ګډه افغانستان او سیمه کې د امن د ټینګښت لپاره خپل کوششونه جاري ساتي او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته د امریکای صدارتي ټاکنو کې په غیر رسمي توګه باندې اعلان کړل شوی ګټونکو امیدوار جو بایدن په خپل اولنې وینا کې ویلي هغه به ټول ملک رايوځي کوي او امریکا به په ټول نړۍ کې یو ځل بیا د درناوي وړ ملک جوړوي د خالی پښپا د لیبر ریاست کې د منتخب نائب صدر کمالا هریس سره یو ځای ولسی غونډې ته په خپل بیان کې جو بایدن وویل دا د امریکای د رايو ځای کولو وخت دی او زیاته کړي دوی به اختلافونه هیروي او د امریکای لپاره به په شریکا کار کوي نوموړي د وینا په وخت خپل مرستیالي کمالا هریس پر یالي توپ ته په اشاره وویل د سویلي ایشیا د یو کډوالور د هواد اورنې مرستیاله صدر و ټاکل شو او اوس د نسل پرستی د ختمېدو وخت دی ونډه تا په وینا کې کمالا هریس وویل په صدارتي انتخاباتو کې امریکایانو د یو نوی دور شروع کړی او دا چې د ټولې نړۍ امریکای ته سترګې وي نو وړي وویل هغه به د ملک دغه لوی څوکۍ لپاره ټاکل شوی اولنې خزوي خو اخیری به نه وي امریکایي میډیا تیر ورځ اټکل کړو چې د ډیموکراټک پارټۍ صدارتي امیدوار جو بایدن د کال 2020 صدارتي انتخاباتو ګټونکي امیدوار دي او اوسنی صدر ډانلډ ټرمپ ته د یوې سختې مقابلې ورستو ماته ورکړې مطبوعات وايي جو بایدن په پنسلوینیا ریاست کې د ټرمپ نه په زیاتو رایو اخستلو د غا ریاست شل الیکټورل ووټونه ګټلي چې ورسره ټوله رای 273 رسیدلې ورستو د نواډا ریاست ګټلو سره د جو بایدن د الیکټورل ووټونو شمیره 200 اچاته رسیدلې د امریکای صدارتي ټاکنو ګټلو لپاره یو امیدوار ته د 538 الیکټورل کالج په ووټونو کې 270 الیکټورل ووټونه پکار وی د نتیجو تر اوسه پورې په سرکاري توګه باندې تصدیق نه ده شوی او په عدالتونو کې چیلنج کېدای شي خو تمه لرل کېږي چې نتیجې به په ځای پاتې شي د نړۍ یو شمېر مشرانو د امریکای نوی منتخب شوی صدر جو بایدن او نائب صدر کمالا هریس ته د مبارکۍ پیغامونه لیږلي د امریکای اتحادی ملکونو برتانیې فرانس جرمني یورپی یونین یوکرین پاکستان افغانستان او هندستان په شمول د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو جو بایدن او کمالا هریس ته د امریکای صدارتي انتخاباتو ګټو باندې مبارکۍ ورکړي د کینیډا وزیر اعظم جسټین ترودو ویلي د بایدن او کمالا هریس انتظامی سره یو ځای کار کولو ته سرګی پلار دی د جرمنی چانسلر انګل مارکل د خپلې مبارکۍ په پیغام کې د جرمنی او امریکای د تعلقاتو ستاینه کړې او ویلي چې دواړه ملکونه د یو بل سره نه ختمیدونکي تعلق لري کچري دوی د خپل وخت د لویو چیلنجونو مقابله وکړي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د امریکای نوی ټاکل شوی صدر جو بایدن او د هغه مرستیالي کمالا هریس ته مبارکۍ ورکړې او ویلي افغانستان د امریکای سره په یو شمېر میدانونو کې د تعلقاتو نور مضبوطولو ته هیله مند ولسمشر اشرف غنی په ټویټر د خپل مبارکۍ پیغام کې لیکلي چې د تره کړې د مخنیوي او افغانستان کې د امن ټینګښت په هڅو کې به امریکا خپل رول ته دوام ورکوي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په شمول د ملک اپوزیشن مشرانو د امریکای نوی ټاکل شوی صدر جو بایدن او نائب صدر کمالا هریس ته د مبارکۍ پیغامونه ورکړي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نوی ټاکل شوی صدر جو بایدن ته باور ورکړي چې ملک په د امریکای سره په ګډه افغانستان او سیمه کې د امن د ټینګښت لپاره خپل کوششونه جاري ساتي. د مبارکۍ په خپل پیغام کې عمران خان ویلي د نوی ټاکل شوی صدر لخوا د جمهوریت په حق لا د نړۍ د مشرانو غونډې ته انتظار کوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د نوموړي لور او د مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز هم جو بایدن ته مبارکي ورکړې. نواز شریف چې دا وخت په لندن کې ژوند کوي هیله ښکار کړې ده چې د جو بایدن په مشرۍ به د امریکې او پاکستان تعلقات مضبوط شي. د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن بلاول بوټو زرداری هم جو بایدن او کمالا هیرس ته د مبارکۍ پیغامونه لیږلي او ویلي چې د امریکې صدارتي انتخابات به په نړۍ کې د خلکو جمهوري خواهشونو مضبوطولو کې ښه کردار ولوبوي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د امریکا د ډیموکرات پارټي صدارتي امیدوار جو بایدن په حواله سره اټکل کیږي چې د امریکا د 3 نومبر د انتخاباتو نه څو ورځې پس چې د ووټونو د شمارلو عمل سرته رسیږي نو ښکاری داسي چې هغه به د امریکا راتلونکي نوې صدري. د امریکا په خوانی نائب صدر جو بایدن د خالی پښپا د ډلاویر ریاست ویلمنګټن نه په خپل وینا کې قوم ته وویل چې هغه امریکایان تقسیمول نه بلکې یو ځای کول غواړي. په خپل وینا کې جو بایدن لکه د خپل پخوانی ویناو په شان یو ځل بیا دغه تکرار کړل چې وخت راغلی دی چې سختګيري پرې خودلې شي او یو بل ته وکی خودې شي. بایدن په خپل پلویانو هم غږ وکړو چې هغه خلکو ته د ځان رسولو کوشش وکړي چې چا هغه ته ووټ نه ورکړي. بایدن په خپل وینا کې د امریکا صدر ډونلډ ترامپ د پلویانو په اړه کې هم وویل چې هغه پوئږي چې هغه به ډیر مایوسه وي. په دې حواله سره نور تفصيل د وایس اف امریکا په ریپورت کې شعیب زاده وړاندې کوي.
په امریکا کې په صدارتي ټاکنو کې په غیر رسمي ډول بریالي اعلان کړل شوی جو بایدن د خالی پښپا خپل لومړی وینا کې ویلي هغه به خلک بشي نه بلکې را یو ځای کوي به او امریکا په ټوله نړۍ کې یو ځل بیا د درناوی وړ هیواد جوړي. ډیلیور کې ولسی غونډې ته خپل وینا کې جو بایدن وویل دا د امریکا د رایو کولو وخت دی. د سیاسي تړون نه بالا د هیواد لپاره کار کیدی شي ځکه نو اختلافات به هیرو او په ګډه به د امریکا لپاره کار کوو. بایدن زیاته کړه وخت راغلی چې سخت بیانونه پریږدو حالات ښه کړو یو بل بیا وګورو او یو بل ته غوږ ونیسو. هغه په خپل پلویانو غږ وکړو چې مخالفینو ته باید د دشمن په سیر ونه ګوري او وی ویل هغه هم امریکایان دي باید د امریکایانو په سیر ورته وکتل شي. نوموړي په خپل پلویانو غږ وکړو چې هغه چاته ځان ورسي چا چې مالا ووټ نه دی راکړی او د صدر ترامپ د پلویانو مایوسی هم ومنله. بایدن ویل ما په خپل سو واري ماته خوړلې خو اوس راځي چیو بللا موخه ورکړو. د خپل وینا په محل د خپل مرستیاله کمالا هیرس بریالیتوب ته په اشاره کې هغه ویل د سویلي ایشیا د یو کډوال لور د هیواد لومړی مرستیاله صدر وټاکل شو اوس د نسل پرستۍ د ختمېدو وخت دی. هغه ویل من زمانه طبقه د ملا د تیر حیثیت لري او دا به لا پیاوړی کوي. د کرونا وبا په حق له جو بایدن خپل وینا کې اعلان وکړو په دغه وبا د قابو موندلو په غرض به د ډاکټرانو او ساينس پوهانو یو ډله د دوشنبه په ورځ اعلانې. د امریکا جان هاپکنز پونتون د شمیرو تر مخه په امریکا کې د کرونا وایرس د مړو شو کسانو شمیره 2,12,000 تر رسیدلې او 9.8 میلیون خلک پرې اغیزمن شوي دي. وندیتا پوینا کې کمالا هیرس ویل د جمهوریت پالنه حاصل او قرباني غواړي او د میرمنو مننه چې موجوده نسل ته لارا هواره کړه. هغه ویل په ټاکنو کې چول شوی هر یو رائے شمیرل شوی دا او امریکایي اولس د هلي یو والی او سپیشلټیا انتخاب کړي دي. کمالا هیرس زیاته کړه زبا د سوکېتا رسیدلې لمړی میرمن يم خو اخرې بنیم هر وړه ماشومه چې موږ دا وښویني دا ګوري چې دا هیواد د موخو هیواد دی. د امریکایي مطبوعاتو تر مخه جو بایدن د وی سخت مقابلې وروسته د ریپبلیکن ګوند صدارتي کاندید صدر ډونلډ ترامپ ته ماته ورکړې. د امریکا په 1538 الیکټورل ووټونو کې جو بایدن 203 اویا ترلاسه کړی دی. د غیر رسمي اعلان وروسته په ګرد امریکا کې د جو بایدن پلویانو خوشاله منځلي او په ویلمنگټن کې دغه پلویانو بیا په خپلو گاډو کې په ناسته هارنو نو وهلي او په لارو کوڅو کې ګرځېدلي. په واشنگټن کې بیا د وایټ هاوس مخې ته خلکو ګډاګانې کړې او سندرې ویلي. کله چې د امریکا په مطبوعاتو د جو بایدن د ګټې غیر رسمي اعلان کېدو، صدر ډونالډ ټرمپ د واشنگټن سره نږدې د ګالف لوبې میدان کې وو. په دغه مطبوعاتو کې د صدر ټرمپ حمایت کوونکي فاکس نیوز هم وو. د صدر ټرمپ د کمپاین ډلې سمدستي یو بیان خپور کړو او دغه غیر رسمي اعلان یې رد کړو او زیاته یې کړه چې دغه فیصله به په عدالتونو کې چیلنج کړي. په دغه بیان کې راغلی موږ ټولو ته معلومه ده چې جو بایدن ولې په تادی کې په دروغه د ګټون کې اعلان کوي او ولې د هغه د میډیا ملګري د هغه مرسته کوي. دوی نه غواړي چې رښتیا ښکاره شي. حقیقت دا ده چې دا انتخابات لا ختم نه دي. تر اوسه لا د جو بایدن د ګټې اعلان د کوم یو ایالت لخوا نه دی شوی. په پنسلوینیا کې د مثال په توګه زموږ قانوني ډلې ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د ووټونو د شمارلو پروسه وګوري. قانوني جایز ووټونه به دا فیصله کوي چې څوک صدر دی. خبرونه او میډیا نه بیان کې وړاندې ویل شوی د ګل دوشنبه د ورځې نه به زموږ د کمپاین ډله په عدالتونو کې زموږ قضیه وړاندې کوي چې معلوم کړي چې د انتخاباتو قانونونه په سمه توګه کارول شوی. امریکایان د رښتینې ټاکنو حق لري. د دې معنی دا ده چې ټول جایز ووټونه وشمارل شي او غیر قانوني ووټونه حساب نشي. دا یوازینی لار ده چې دا خبر یقیني شي چې ولس په انتخاباتو پوره باور لري. د دغه بیان په اخر کې راغلی چې جو بایدن څه پټول غواړي. زه به تر هغې په آرام نه کینم تر څو چې امریکایانو ته ایماندار ووټونه نه وشمارل شوي، د کومو چې دوی حق لري او دا د جمهوریت غوښتنه هم ده. د ډیموکریټ ګوند د جو بایدن د ګټې سره صدر ټرمپ په تیرو څلورو لسیزو کې د امریکا دریم داسې صدر شو چې د څلور کاله صدارت وروسته یې په دویم ځل له صدارت ووټونه وبایلل.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د امریکا د ډیموکرات پارټي صدارتي امیدوار جو بایدن په حق لا چې اټکل کیږي، امکان ده چې هغه به د امریکا راتلونکي صدرۍ نو د هغه سره به د نائب صدرې په حیثیت باندې کاملا هاریس کار کوي. کاملا هاریس د امریکا د تاریخ لومړی میرمن وي چې د نائب صدرې په حیثیت په ټاکل کیږي. کاملا هاریس چې یو ښځه ده او بیا سپین پوستکی هم نه ده او د امریکا د مرستیالي صدارت د څوکۍ لپاره ټاکل شوې ده، نو نه یوازې تاریخ جوړ کړی دی بلکې د امریکې دغه پخوانی روایت هم بدل کړه چې د امریکې مشری به سړی کوي او بیا خاص کر سپین پوستکی سړی. د شپږو پنځوستو کالو کاملا هاریس د کالیفورنیا نه سلیټره ده او مورې د هندوستان او پلارې د جمایکا نه وو. د امریکې په تاریخ کې دا لاول ځل دی چې په یوې اوچتې حکومتي څوکۍ باندې یو ښځه به ټاکلې کیږي. کاملا هاریس بریا هغه میرمنو ته امید ورکوي چې څوک څلور کاله مخکې د هیلری کلینټن د ماتې سره نا امیده شوي وو. په دې موضوع باندې د وایس اف امریکا تفصیلي رپورت نصر الله وړاندې کوي.
کاملا هاریس د امریکې د تاریخ لومړۍ میرمن ده چې د نائب صدر په حیث ټاکلې شوې. کاملا هاریس چې یو زنانه ده او بیا سپین پوستې هم نه ده او د امریکې د مرستیالي صدارت څوکۍ ته وټاکلې شوه، نوموړي نه یوازې تاریخ جوړ کړو بلکې هغه د دوو پیړیو څخه روان روایت هم بدل کړ چې د امریکې مشري به سړو کوله او بیا خاص کر سپین پوستو. شپږ پنځوس کلنه کاملا هاریس د کالیفورنیا نه سینیټر ده او مور یې د هندوستان او پلار یې د جمیکا نه وو. میرمن هاریس په اصلي توګه د امریکې مختلف نسلي یووالی ښایي، کوم چې د امریکې د طاقت په ځایونو کې ډېر کم لیدل کېدو. کاملا هاریس د یو تور پوستې امریکنۍ په حیث ډېر په ښکاره توګه د پولیسو د زیاتیو او د سیستمیټیک نسلي توپیر په خلاف اواز چت کړی. د امریکې په تاریخ کې دا تر دې دمه لومړی ښځه ده چې حکومت کې یوې لوړې درجې ته ټاکلې شوې. د کاملا هاریس بریا هغه میرمنو ته امید ورکوي چې څوک څلور کاله مخکې د هیلری کلینټن له ماتې سره نا امیده شوې وي. کله چې د ډیموکراتیک ګوند له طرفه د صدارت د امیدوار جوړېدو لپاره نوموړي خپلې هلې ځلې ختمې کړې، نو ښاغلي بایډن د ځان سره د مرستیالې صدرې په توګه ونوموله چې د دې انتخاباتو د ګټې وروسته به د جو بایډن سره د امریکا د مرستیالې صدرې په توګه د جنوري پر شلمه نیټه حلف پورته کوي. د امریکې د سینټ د غړي جوړېدو نه مخکې ښاغلي د سان فرانسیسکو له سوالۍ د اټارنی یا وکیلې او بیا د کالیفورنیا ایالت لوی سارنوالی یا اټارنی جنرل په توګه دنده ترسره کړې، او د ښاغلي بایډن سره د مرستیالې په توګه د کاملا هیرس ټاکنه خورا اهمیت لري، ځکه چې هغه به تر ټولو پخوانی صدر وي چې د اته او یا کاله عمر کې به حلف واخلي، او د 2023 کال کې د دویم ځل لپاره جمن هم نه دی. کاملا هیرس ډیر ځله خپل د نائب صدرې د پاره نومونه د هغې تور پوستو ښځو د کوششونو تسلسل ګرځولې کوم چې د نوموړي نه مخکې تیرې شوې او همیش بې ارزښته پاتې شوې دي، په شمول د استادې او ښوونکې میری میک لاید بتون، د مدني حقوقو فعالې فنی لو هامر، او د کانګرس د غړي شیرلی چشلم چې لومړی تور پوستې ښځه وه چې په کال 1922 کې د خپل ګوند صدارت د امیدواری لپاره په لټه کې و. کاملا هیرس چې کله د اگست په میاشت کې د نائب صدارت د امیدواری لپاره خپل نومونه ومنله په خپل وینا کې ویل چې موږ ته زیاتره د دوی کیسې نه ویل کېږي، خو د یو امریکاني په حیث موږ د دوی په اوږو ولاړ یو، چې په مطلب یې دا د هغو د ستړو او کوششونو نتیجه ده. په دې حال کې چې خلک د کاملا هیرس ګټې ته ډیر خوشاله دي، خو بایډن او میرمن هیرس ته ډیر چیلنجونه یا ستونزې مخې ته دي چې پکې د کرونا وبا، زیاتېدونکي نسلي توفیر، او د پولیسو لخوا د یو سو تور پوستو امریکایانو وجنه هم شامل ده. بلخوا هغه ځوانان او ترقی پسند خلک چې د پولیسو په دې موجوده طریقه کار د ډرګ یا مخدره توکو او د داسې نور قسمه اداره جاتي پالیسیو کې یکدم بدلون غواړي، د میرمن هیرس د پخوانی پرازیکیوټر یا سرکاري وکیلې په توګه کار ته په کتلو سره دومره هیلمن نخکاری. کاملا هیرس چې په کال 1940 کې خپل مور پلار ته په هغه وخت کې زیږیدلې وه چې دواړه د مدني کونو په غورځنګ یا سیول رایټس موومنټ کې فعال وو. د مور نوم یې شیمالا ګوپلان چې تعلق یې د هندوستان سره وو، او د پلار نوم یې ډانلډ هیرس دی چې یو تور پوستې وو او د جمیکا سره یې تعلق و. مور او پلار یې د کالیفورنیا برکلی یونیورسټی کې د یو بل سره ملاقات شوی و چې په 1980 کې د مدني حقونو د پاره یو مرکز ګڼل کېدو. کاملا هیرس او خور یې چې کله په کچه عمر کې و، نو مور او پلار یې یو بل نه طلاق اخیستی و، نو پالنه یې مور کړې چې نوموړی یې په خپل ژوند تر ټولو لوی اثر ګرځوي. کاملا هیرس د هاورد یونیورسټی نه سبق ویلی چې په تاریخي توګه تور پلو کالجونه او پوهنتونونه دي. ښاغلي په ایچ بی سی یوز کې په منظم ډول کمپاین هم کړی چې هڅه کوي چې د تور پوستو ځوانانو او میرمنو لخوا رامنځته شوي اندېښنې لرې کړي، او د سیستمیټیک توکم پالنې یا نسلي توپیر د منځه ختم کړي. د میرمنې هیرس بریا کولی شي چې ډېرې تور پوستې میرمنې سیاست ته وهڅوي. کاملا هیرس د خاون نوم ډګ ام هاف دی چې د یهودیت مذهب منونکی دی. د بایډن او هیرس د کمپاین لپاره ځان وقف کوونکی یو 40 زوړ وکیل چې د نسل نه اشیایی او هسپینک یا سپینش دی، ویل چې دا یې لومړی ځل دی چې ځان یې سیاسي کمپاین ته خوشې کړی. چې کله ترې وپوښتل شول چې ولې دې خپلې لوڼه راویستلې دي چې عمرونه یې 9 او 11 کاله وو، ښاغلي ویل چې میرمن هیرس وګوري. هغې زیاته کړه، زه غواړم چې زما لوڼه دا وګوري چې یوه ښځه څه کولی شي.
د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان او د ملک د مخالفه سیاسي ډلو مشرانو د امریکا صدارتي ټاکنو په بریالیتوب جو بایډن او د هغه مرستیالي کاملا هیرس ته مبارکي ویلې ده. وزیر اعظم عمران خان په خپل پیغام کې وایي د امریکا د نوي ټاکل شوی صدر د خوا د جمهوریت په حق لا د نړۍ د مشرانو غونډې ته منتظر دي. د پاکستان د مخالف مسلم لیگ نواز مشر نواز شریف د امریکا د نوي صدر جو بایډن په نوم د مبارکي په خپل پیغام کې هیله ښکاره کړې ده چې د جو بایدن په مشرۍ کې به د امریکا او پاکستان تعلقات مضبوط شي. د غشان د مخالفه پیپلز پارټي چیرمن بلاول بھٹو زرداری په خپل پیغام کې تمه ښودلې ده چې د نړۍ په زوړ جمهوری ملک ترسره شوي صدارتي انتخابات به په دنیا کې د اولسونو د جمهوریت د ودی د هیلو لپاره یو ښه خبري. د جمهوری او سیاسي چارو مبصرین باور لري چې د امریکا د صدر په توګه به جو بایدن په پاکستان کې د جمهوریت غوښتونکو سیاسي ډلو لپاره د ډاډ سبب وګرځي. نور تفصیل د اسلام آباد نه ارشد حسین په دې ریپورت کې راکړي.
وزیر اعظم عمران خان په خپل دغه پیغام کې دا نه د پډاګه کړي چې کم درغله مشران یادوي، خو هغه وخت ته رسیدو وروسته پر لپسې په خپل سیاسي مخالفینو او په ځانګړي ډول په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د درغله تورونه لګوي او وایي د هیواد د خزانه نه پیسې په ناقانونه توګه د ملک نه بهر وېستلې. نواز شریف د عمران خان دا تورونه ردوي او وایي غبن نه دکړي، خو د پوز د جمهوریت ضد غوښتنې نه منلې او عمران خان د پوز لخوا اقتدار ته رسولې شوی. شریف چې دا محل په لندن کې میش دی او پاکستان کې پر ضد د غبن مقدمه روانه دي، هم د امریکا نوې ټاکلې شوې صدر جو بایدن ته صدارتي ټاکنو کې په بریالیتوب مبارکي ویلې ده او په ټوئیټر یې هیله ښکاره کړې چې د جو بایدن په مشرۍ به د امریکا او پاکستان اړیکې پیاوړې شي. اخوا پاکستان کې د مخالف پیپل ګوند چیرمن بلاول بھٹو زرداری هم جو بایدن او کملا هیرس ته په صدارتي ټاکنو کې په بریا مبارکي ویلې او په جاری کړې بیان کې هیله ښودلې چې د نړۍ په زوړ جمهوری هیواد کې ترسره شوی صدارتي ټاکنې به په دنیا کې د اولسونو د جمهوریت د پیاوړتیا د هیلو لپاره یو ښه خبر راوړي. ښکاره دی چې دا محل په پاکستان کې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت پر ضد او د هیواد د نن د آزادو انتخاباتو په حق کې د یو ول سیاسي مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومېنټ یو تحریک چلوي چې غواړي موجوده حکومت د ختم کړي شي او د هیواد په جمهوری نظام کې د پوز لاسوخنه ختم شي. سیاسي او جمهوریت چارو سیړونکو وای د جو بایدن د امریکای د نوې صدر منتخب کېدل به په پاکستان کې د جمهوریت په پیاوړتوب خ اثر وغورځوي. پاکستان کې د جمهوریت قدرونو د ودې لپاره کارکونکو ټینګ ټینګ پیل ډیټ مشر احمد بلال محبوب دی وته وای د امریکای پالیسیانې د هغوی د خپل مفادات او تابع وي.
جو بایدن او انکی حکومت شاید جمهوریت کې حق میں زیادہ پیشنیٹ ہوگی اور زیادہ جوش کے ساتھ اس کی حمایت کرے گی، انسانی حقوق کے لیے بھی زیادہ حمایت کرے گی.
هغه وای زما په اند د جو بایدن حکومت به په پاکستان کې د جمهوریت قدرونو او د بشري حقوقو په باب لا زیات جوش اوخایي او د هغه د ګټه خ اثرات به په پاکستان کې د حکومت پر ضد جاری د مخالف سیاسي ګوندونو په تحریک هم غورځيږي. اخوا د سیاسي چارو یو بل سیړنکار او وتلی خبريال اویس توحید وایس اف امریکا ډیو ته وای په لومړي سر کې به د جو بایدن زیاته توجه د خپل هیواد د ننوي، ولې چې دا وخت امریکا د خپل مینځ تقسیم ښکار ده.
لیکن ظاهر بات ہے کہ تقویت تو ملے گی ڈیموکریٹس حکومت سے. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو اور نواز شریف کی جو ہے، لیکن کوئی براہ راست مداخلت ہوگی یا پس پردہ مداخلت ہوگی میں ایسا نہیں سمجھتا.
ہغوائی نگنی چی دا جو بائیڈن دا امریکی دا صدر جوڑے دو سر با دا پاکستان دنن دا حقی س زیاد اثرات وی، خود ہغا گٹا با پا پاکستان کی مخالف سیاسی گندونو تا سنا س تقویہ ضرور ورکڑی، ولی نوی نی چی جو بائیڈن با دلتا دا جمہوریت پا حق کی نیخ پنیغا مداخلت وکړي. د امریکا د نوی منتخب صدر جو بایدن لپاره په پاکستان کې د طاقت توله او سیاست د مخکنه معلومی خبرې دي او د پخواره هسه په پاکستان کې د کیریلو ګربل د لارې د سیاسي او جمهوریت حکومتونو د ملاتړ نیت ښکاره کړي دي.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د امریکا صدارتي انتخاباتو حتمی نتیجو راتلو نه پس اټکل کیږي چې د امریکا د ډیموکرات پارټي امیدوار جو بایدن با د امریکا راتلونکي صدرۍ. نو سپوري چې غیر رسمي نتیجې راغلي دي، نو جو بایدن ته د ګرد نړینا د مبارکۍ سلسله هم شروع شوې ده. په پاکستان کې هم پوهان وایي چې بایدن د راتلو سره به جمهوریت وده وکړي، د بشري حقوقو سرغړونو ته به پاموشي او په سیمه کې د وسلې اسغل به هم کم شي. سړنکاران دا هم هیله مندي چې په افغانستان کې د امن لپاره هلې ځلې به هم دوامدار وساتل شي. بل اړخته په سوشل میډیا باندې هم د جو بایدن د ممکنه صدر په حیثیت انتخاب په حواله سره بحث روان دی. په دې اړه نور تفصیل د دیو خبريال ریاض حسین راکوي.
په مرکزی خار اسلام آباد کې د نړیوال اسلامي پوهنتون د نړیوالو اړیکو د سانګې مشر ډاکټر منظور پریدی وایي ریپبلیکن ګوند زیاتره پوځي امریتونو سره ښې اړیکې ساتلې دي، خو بیا ډیموکرات ګوند زیاتره جمهوریت ته د ودې ورکولو لپاره خپل حالې ځړې کړې دي. امید څرګندېږي چې نوې ټاکل شوی صدر جو بایدن هم په پاکستان او جنوبی ایشیا کې جمهوریت ته مرستې ورکړي او د بشري حقوقو د سرغړونې د مخنیوي لپاره هم اواز اوچت کړي.
ډیموکریټ دا کوشش کوي چې هغه جمهوریت ته وده ورکړي. نان پروليفریشن په دې باندې اړیکې په پښتانه او امریکا په منځ کې ساتلې شوې دي. د ډیموکریټ په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو لپاره هغه اواز اوچتوي چې کومې معاهدې د افغانستان سره کړې دي، د طالبانو سره کړې دي، یا د افغانستان په اړه باندې کومې خبرې اترې شوې دي. نو زما په خیال باندې بایدن به هغه مخ په بره بوزي.
صحافي حامد میر لیکلي دي چې په کال 2008 کې د پاکستان حکومت جو بایدن ته هلال پاکستان ایوارډ ورکړ. حسین حقانی د پاکستان په امریکا کې پخوانی سفیر لیکلی دی نن که صحافیان د جو بایدن او پاکستان د ملګرتیا تبصره کوي، خو نادیده خلکو په هغه وخت کې د بایدن سره د دوستۍ، جمهوریت د بحاله او د بایدن لوګر بل په سر هغوی غدار ګرځولی دي. په عبدالولی خان پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د سانګې مشر ډاکټر عبدالشکور وایي جو بایدن د امریکې او په نړیوال سیاست کې یو لویه تجربه لري او امید دی هغوی به د پاکستان او جمهوریت لپاره ګټور ثابت شي.
جو بایدن نو 3.5 کال تجربه لري د امریکای په سیاست کې. دا کډوال دل د نای صدر پاتې شوی دی. تاریخي تور کوم ګورو ریپبلیکن د پاکستان خو یو تعلقات ګرځي زما هزار تور په اسټابلیشمنت ته د سوې د روس سره د دیموکراتو یو خپل نظر دی په تعلقات باندې، جمهوریت په خبره باندې، د پاکستان او د ملکونو په خبره باندې.
د نومبر په شلمنې ټاک کال 1920 ختم کې په پنسلوینیا ریاست کې زیږیدل جوزف بایدن په 1988 کې سیاست تراغلی وو او د یو وکیل په حیث مقامی کونسلر منتخب شوی وو. مطبوعات وایي په کال 1922 کې د سینټ غړی منتخب شو او په کال 1988 کې د امریکای په عامو ټول ټاکنو کې د صدارتي امیدوار په توګه برخه اخستې وه. په کال 2008 کې د بارک حسین اوباما سره د نائب صدر په حیث وټاکل شو او د هغوی سره په دویم ځل نائب صدر پاتې شوی وو. د امریکا د صدر لخوا جو بایدن په کال 2019 کې صدارتي میډل اف فریډم هم ترلاسه کړی وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
د امریکای د صدارتي انتخاباتو حتمی نتیجې راتلو نه پس چې په لاول ځل په امریکا کې د ایشیایي افریقایي نسل او د لومبني خزه په حیثیت باندې کاملا هاریس نائب صدر وټاکل شي، نو دې سره په پاکستان کې خزی وای چې دوی ډیر امید مندل دي. په خیبر پختونخوا کې هم خزی هیله مند دي چې دا بدلون او د دغه خزی اواز او اثر بعد پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا پالیسو کې هم ښکار شي، او دوی هیله مند دي چې کاملا هاریس به د دوی لپاره هم د امن خبره وکړي. نور تفصیل د صادق قاسم شاه په دې ریپورت کې واوري.
د پیښور پوهنتون د سیاسيات شعبې استاذه پروفیسر ډاکټر نورین نصیر وای
دغه کتا سو تقریر وګوره او د ریزلټس نه بعد نو هغه وای چې په خپل دا وای چې زه اولنې خزایما او زه د ډیفرنٹ ریس نه یما او زما په خیال کې دا یو د ټولو هغه ماشومان او هغه جنکو چې څوک دا دلته راتلل غواړي او څوک دا لار اختیار کول غواړي غیته نور مسانه شو. نو زه مې چې دا یو ډیر غټ د امریکای چې کوم سیاست ته هغه کې یو ډیر غټ بدلون دی.
سیرونکو وايي د کمالا هاریس دغه انتخاب د امریکای سیاست کې بدلون ته هم اشاره کوي. مخکې میرمن هیلری کلینټن انتخاب کې دغه صنف وجه ډیر مخالفت کتلی وو، خو دا ځل دغه رکاوټ هم لري شو. پروفیسر ډاکټر نورین نصیر وایي دا هیله لري چې د افغانستان او د پاکستان په حق له به هم امریکا خپل پالیسو باندې نظر واچوي.
جو بایدن په خپل هم انوایرنمنټالیستم دی، یو هیومنیستم دی، هیومن رائټ اکټیویستم دی. نو موږ ته دا تمه لرو او دا امید لرو چې دی کومه پالیسی د افغانستان طرف ته ده دی باندې به دوباره سوچ کوي او دا به ریویزټ کوي.
د پښتنو خزو سیاسي غورزن د واک یو غړي سنای جاز وای دا یو لوی خبره ده چې د یو هندي او افریقایي نسل یو امریکایي خزه دا ځل امریکا کې نائب صدر په حیثیت منتخب شو. دا نور خزو او جنکو ته ډیر هیله ورکوي.
او زما په خیال چې د کې به یو غټ بدلون دا راځي چې امریکا چې څنګه خپل پالیسي ساتي د مختلف ملکونو سره د جنگ او د طاقت زما دا سوچته چې کله خزا یو داسې مهم چوکې باندې راشي هغه اول امن یا صلح خوخوي نو زمونږ ډېری هلي دي د بحثته د خزې بحثته د بشري حقوقو د کارکونکو چې دلته به امریکا په پالیسو کې ډېر بدلون راځي.
د قائد اعظم پوهنتون یو استاد مونا نصیر هم وایي د کمالا دیوی هریس یو تنو نسل لرل نه باوجود دغه چوکې ته رسیدلې ده. هغه غنی چې څنګه امریکا کې خلکو سیاست او الیکشن کې د صنف دغه تفریق ختم کړو د امریکای پالیسو کې به هم د نورو ملکونو لپاره دغه خزا نائب صدر خپل اثر وخای.
کاملا وایس پرزیدنت چې کوم اعلان وتا با د خپل دغه د لپاره نه د خزو یا د حقوق یا د وومن رائټس او غیبانی په صرف आवाज نه اوچتای بلکې د دې چې کوم امپیکټ دی د ریچ کوم پالیسیز دی هغه په زموږ په دې خطې باندې په سپیشلی خزو باندې په افغانستان کې د پښتونخوا کې غیبم سیګنیفیکانس او امپورټنس په لری د دې आवाज یا د دې په دومره اوچت ځکه کې ناستل یا په غی ایشوز باندې आवाज اوچتول.
سیلن کیوای دی یو امریکایي خزې د امریکایي نائب صدر چوکای ته رسیدل یو ښه علامت دی او دای خوشبینه ګرځولي او دوی هیله لري چې د امریکا پالیسیانو کې د دغه واکمنو د لارې بدلون به د نړۍ نورو ملکونو لکه افغانستان او پاکستان کې هم وښکاري. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده. د امریکا د ممکنه نوی صدر جو بایدن د انتخاب په حواله سره افغانان سوای ځینی افغانان که جو بایدن راتک په باره کې خوشاله دي، نو ځینی بیا دا وای چې دغه راتک سره به افغانستان په روانو حالاتو باندې څه اثر پرې نه وزي. د ډیوا خبریال داوود جبار خیل په دې حقله د ځینی افغانانو سره خبرې کړي.
اوس افغانان ډېر زیات خوشبینه دي چې د افغانستان لپاره به جو بایدن کومه تګلاره لري، ولې چې د افغانانو ډېرې سترګې همدغې موضوع ته دي چې افغانستان لپاره یو داسې تګلاره غوره کړي چې د یو باثبات او سوکاله افغانستان کې خلک ژوند وکړي او خلک د هوساینې ژوند ته د هوساینې ژوند پیل کړي.
خو د امریکا پالیسي خو بیخي مختلفه. دلته خو ټولې فیصلې کانګرس، پینټاګون او سټیټ ډپارټمنټ یا وزارت خارجه په شریکه کوي. هغوی چې کومه پالیسي جوړه کړي نو هغوی رئیس جمهور ته کوي چې دغه پروګرام دغه پالیسي به تر مخ
افغانستان جنوري پورې لوړی مراسم تر سره کوي، تر هغه پورې به ټرمپ خپل اداره کې پاتې وي. په افغانستان باندې تر دې دمه پورې د دې اثرات نه دي معلوم شوی. دا چې په کوم نظر باندې نړیوال د افغانستان حالات ته ګوري دا به وروسته واضح کیږي. نو دا تیرو مناظرو کې چې جو بایدن کوم خبرې کړې وي په هغه کې د افغانستان کوم مناظرې چې د ټرمپ سره د جو بایدن د لوري شوې وي په هغه کې د افغانستان ذکر نه و تر سره شوی.
افغانستان سوله د افغانانو په لاس کې ده. افغانان چې په خپل سره جوړ نه سي بل څوک نه سي جوړولای. نو د بایدن راته ګټ ورته کوي نه در سو دی په خپل سمسوي نه د قلم پرځي او د ټوپک پرځي قلم راخست نه نه پرد پرځي محبت تلار نه مسایده کړي زمينه نه مسایده کړي.
داود چبار خیل، وایس اپ امریکا، ډیو رادیو، پېښور.
د وایس اف امریکا ډیو خبري خبرونه ده. د پاکستان سپریم کورټ یو قاضي جسټس مقبول باقر وای چې د جسټس فایز عیسا پر صد د ریفرنس فیصله وزیر اعظم عمران خان پخپل کړی و او په دې کې د مرکزی کابینه سره سلا نه وکړي کوم چې د آئین پر صد ده. د جسټس فایز عیسا پر صد د صدارتي ریفرنس فیصله سپریم کورټ د روان کال د جون په میاشت کې کړی و او دا ریفرنس یې کله دم ګرځولی و. او په دې فیصله کې جسټس مقبول باقر یو اختلافي نوٹ کې ویلی وو چې دا ریفرنس سپریم جوډیشل کونسل ته لیګل فیصله وزیر اعظم عمران خان ځانګړي فیصله وا او وزیر اعظم په دغه مهمه فیصله کې د کابینه سره سلا نه کول د دستور پر ضد دي. جسټس فایز عیسا پر ضد صدارتي ریفرنس تیر کال هغه وخت جوړ شوی وو کله چې دوی فیض آباد احتجاجی ناستی فیصلے په وخت فوز او آی ایس آئی په کردار باندې تنقید کړی وو. د ڈیوا خبریال اورنگزیب خان په خپل رپورٹ کې نور تفصیل راکړي.
د نومبر سرورمې نیټې جسټس فیضی صاحب پر ضد ریفرنس فیصلے په حق لا جسټس مقبول باکر یو اختلافی نوٹ یا تحریر لکھلے وو چې مکمل تفصیل یې اوس د پاکستان په میډیا خور شوی دی. د اختلافی تحریر کې جسټس مقبول باکر وایي چې مرکزی کابینه د دستور تر مخه یو غوره اداره ده او وزیر اعظم لخوا فیصلو په وخت مرکزی کابینه منظوري نه اغستل د دستور پر ضد دي. او جسټس فیضی صاحب پر ضد ریفرنس لیکلو فیصله وزیر اعظم خپل کړی وو او مرکزی کابینه سره یې صلاح نه وکړي. او داسې کولو نه داسې لګي چې وزیر اعظم عمران خان خپل یو حکومت غواړي کوم به چې دستور پر ضد وي. او دا نشي کېدی چې یو منتخب حکومت کې ټول اختیار وزیر اعظم ځان سره وساتي. د سترې محکمې جسټس فیضی صاحب پر ضد د خپلو اساسو د پټولو د صدارتي ریفرنس کال 2019 مئی په میاشت درج کړی شوی وو او دې کال د جون په میاشت کې سترې محکمې د ریفرنس کال دم ګرځولی وو. د جسټس مقبول باکر د اختلافي تحریر چې دا ریفرنس وزیر اعظم په وینا جوړ کړی شوی وو او په دې کې د کابینه صلاح نه و شامله، نو آیا په دې حق له اوس د وزیر اعظم عمران خان پر ضد هم څه کاروي کېدی شي؟ د تپوس په ځواب د سپریم کورټ بار صدر لطیف افریدی وایي چې بالکل وزیر اعظم پر ضد په دې ځانګړې فیصله کاروي کېدی شي. خو دوی دا خبره هم کړې ده چې پاکستان کې همیش غیر عیني کارونه شوي دي او حکمرانانو د خپلو مفاداتو لپاره سو واري دستور مات کړی دی او خپل ذاتی ګټو لپاره یې پکې ترامیم کړی دی. لطیف افریدی وایي
آئین چې کوم دی دا ډېر یعنی مقدس او ډېر لازم دستاویز ګڼل شي چې پاره د ملک حکومت چلیږي اصول وي پکې او په دغه اصولو کې د صدر خپل اختیار وي، د کابینه خپل اختیاري طریقې کاری وي او د وزارت خارجه خپل وي، د فوج خپل وي، د بل چا خپل وي او دوی ټول په دغه باندې یو اتفاق رائے جوړ شي چې دا هر سړی به په دغه قاعدو په دغه دایرو کې اوسیږي چې کوم پایین کې ورکړی دی.
د سترې محکمې جسټس فیضی صاحب پر ضد د صدارتي ریفرنس کال 2019 د پاکستان مسلم لیگ د حکومت په وخت د فیض آباد احتجاجي ناستې فیصله نه پس درج کړی شوی وو. په کوم فیصله کې جسټس فیضی صاحب د پاکستان پوز او استخباراتي ادارې آی ایس آی په کردار سخت تنقید کړی وو. د تریکه لبیک د احتجاجي ناسته چې کله ختمیده نو په سوشل میډیا خور شوه. یو ویډیو کې یو پوزي افسر مظاهرچانو ترمنځ رقم تقسیم وولو او د ویډیو خورېدو پس د ګنګوسې پیل شوه وي چې د نواز شریف حکومت پر ضد د احتجاج کې د پوز هم سرکړدار وو. د شان جسټس فیضی صاحب کوټه سیول هسپتال کې د ترخګرې پیښې پلټونو کمیسون مشر هم وو او دوی خپل فیصله کې دا وخت کورینو چارو وزیر چودري نثار او لا قانون اگر زول شوی تنظیمونو مشرانو ترمنځ ملاقات باندې سخت تنقید هم کړی وو.
تاسو د وایس اف امریکا دی خبري خبرونه ته غوږی. د ګلګت بلتستان ځای اعلی عدالت امر کړی دی چې د پیپلز پارټي چیئرمن بلاول پټو سرداری او نور حکومتي وزیران دی په درې ورځو کې دننه د دغه سیمې نه اوزي. د امر په داسې وخت کې شوی دی چې په ګلګت بلتستان کې 15 نومبر باندې ټاکنې کیږي او بلاول بھٹو زرداری د کمپین د پاره د دوو اونو نه په دغه سیمه کې موجود دی. اخوا پیپلز پارټي وای د دې امر پر زده په عدالت کې اپیل کړی دی. په دې حواله سره نور تفصیل د ډیو خبريال احسان محمد خان په دې ریپورت کې وړاندې کړي.
د ګلګت بلتستان اعلی عدالت له لوري چې د غامر د ټاکنو په محل د قاعده او قانون عملی کولو په اړوند د یو خواست اورونه پاتله تر سره شوه چې پکې وفاقي او صوبایي وزیرانو او حکومتي څوکۍ لرونکو ترڅنګ د قومي سملای او صوبایي سملای غړو باندې د ټاکنو تر سره کېدو تر وخت په ګلګت بلتستان کې د نننه موجودګۍ باندې بندیز پر ځای کړی شوه. د ګلګت بلتستان د ټاکنو د کمیشن مشر یا چیف الیکشن کمشنر راجا شهباز خان وی او ای ډیوتا ویلي د عالم اکمل لوري حکومت او پولیسو ته د غامر شوه او د دغه امر عملی کول وست هغوی کار دی
وو ته چیف سے چیف سیکرټری او راجیتی کو بھیجا امپلیمنٹیشن کے لیے وو جو ہے چیف کورٹ کا فیصلہ ہے فیصلے کے اندر وہ ڈیسیژن ہے عدلیہ کا فیصلہ بھی ہم اس پر تفسیر نہیں کر سکتے وہ حکم ہے
دی وای د امر عملی کول د پاره د پولیسو مشر او د گلگت بلتستان انتظامی مشر یا چیف سیکرټری ته ویل شوی دا د عالم اکمل چې کوم امر دی په دې حق له د ټاکنو کمیشن خپل لوري اس نشي سرګندولې ځکه چې دغه د عالم اکمل امر دی راجا شهباز خان زیاته کړه په 15 نومبر تر سره کیدونکې ټاکنې به د درغلیو پاکي او د قانون او قاعده د لاندې تر سره کیږي خو بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند په وینا چې دغه ټاکنې د 2011 اکټ یا قانون د لاندې تر سره کیږي او د دې قانون تر مخه د قامي او صوبایي سملای غړي کول شي چې د ټاکنو په کمپاین کې برخه واخلي د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر سناتور شری رحمان ویلي د عالم اکمل د غامر پر ضد د ګلګت بلتستان په ځای استری محکمه کې خواسته هم جمع کړې شری رحمان وائی مونږ د دغه امر پر ضد استری محکمه کې اپیل داخل کړي چې بلاول بوټو زرداری یو کوم حکومتي څوکۍ نه لري او نه کوم انتظامی واک اختیار ورسره شته دی مونږ هیله من یو چې زمونږ په حق کې استری محکمه له لوري دغه دریز به ومنل شي د ګلګت بلتستان دننه د قانون ساز اسمبلی د سلی رشتو څوکو د پاره چې 15 نومبر باندې ټاکنې تر سره کیدونکې دي د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د 13 دریو اونایو د خپل ګوند کمپاین د پاره په سیمه کې موجود دی بلخوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم د دغه سیمه سفر تر سره کړي او وفاقي وزیر علي امين ګنداپور د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف کاندیدانو کمپاین د پاره په بیالو برخو کې غونډو کې ویناګانې تر سره کوي احسان محمد خان وی او ای ډیوا ابتاباد
دا د وایس اف امریکا دی خبري خبرونه ده هرڅه ک د پاکستان حکومت دا وکړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دا وخت یو عرب دیش تو میلیونو ډالرو تجارت کیږي خو د پښتونخوا چیمبر اف کامرس په خوانه صدر زاهد شینواری دیوته وای دا د یو عرب ډالرو نه هم راغورځیدل دي او اتیا کروڑ ډالرو شاوخوا دي هغه وای د دې ډیر وجوهات دي چې پکې د دوه ملکونو ترمنځ تجارتي خبرو کې د تیرې سمو دې راهسه ځند هم شامل دي زاهد شینواری زیاته کړه د تورخم او چمن تجارتي لارو ترڅنګ د غلام خان خرلاچی او انګور اډې لارې هم تجارت لپاره پرانستلې دي خو د اسانتیاو د کمی په وجه تجارت کې کمی اضافه نه ده شوی بلخوا ته د وزیر اعظم عمران خان د اسټابلیشمنت لپاره سلاکار ارباب شہزاد وای افغانستان سره د نور کلا په نسبت تعلقات سیوا شوې دي او د تجارت مشاور به هم په دې میاشت کې د افغانستان سفر کوي چې ورسره به تجارتي تعلقاتو کې نور هم اضافه وشي په دې حواله سره تفصيلي رپورت د ډیوه خبريال مدثر شارا کوي
هر څوک د حکومت شمیرو تر مخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مهال د یو عرب ډیر شو میلیونو ډالرو تجارت کیږي خود چیمبر اف کامرس په خوانه صدر زاهد شینواره ډیوه توای او اتکال وړاند د 2.5 عرب ډالرو تر رسیدل او امکانو چې د کال په حساب به د 3 عرب ډالرو ته ورسی خدا اوس د یو عرب ډالرو نه هم را غورځیدل دي او اتیا کروڑ ډالرو شاو خواکر واندے او وای د دې بلا بل الهتو ندی
د دې ټولونه غټه وجه دا چې پاکستان افغانستان په منځ کې حکومتي تجارتي مسلې دي او کومې کشالې دي د افغانستان د ترانزټ ټریډ حکومت موعده د پاکستان سره هغه او هغه نه علاوه چې کوم په مذاکراتو کې بالکل یو تعطل راغلی دی 1300 میاشتو نه د افغانستان او د پاکستان په منځ کې تجارتي مذاکرات چې دي د خکولو لپاره هغه ماتل شوی دی هغه کې خبرې نه کیږي لګیا نو په دې وجه باندې د دې اثر په تجارت باندې ورسېدلې دی
زیاتې موجوده حکومت د چمن او تورخم تجارتي لارو ترڅنګ د غلام خان خرلاچی او انګور اډې لارې هم تجارت لپاره پرانستې خو تجارتي ګاډي نه یوازې دا چې د تورخم او چمن په لارو پشپوش پو ولاړی بلکې دغه نورو لارو کې د بشپړ تجارت اسانتیاوي لا ندي برابر کړي چې پکې د ګاډو د تللو او ګمرک دفترونه شامل دي نو ځکه تاجرانو لپاره افغانستان سره تجارت خواره نخری او د تجارت حجم نور هم په کمی دو دے. بل پلوته د وزیر اعظم عمران خان د اسټابلیشمنت ډویژن لپاره سلاکار ارباب محمد شهزاد منی چې د دواړو هیوادونو تجارت کی ستونزې شته، خو وایي حکومت هڅه کوي چې دغه ستونزې هواری کی.
افغانستان سره چې کوم کانټیکټ هغه به انتها زیات خوشی بھی دی اور تو سب کتنی داغی ڈیلیگیشن سب راغلی دی یا یو داغی پارلیمنٹری ڈیلیگیشن راغلی ہو اور زمن اس کا ایڈوائزر ان کامرس دے روان دے ان دی میش کی زمن کا ابل ہے جمن کا کم خاص کر بدی ویزا ویزا پالیسی چکے بنی وجہ رکھے تھے افغان افغانستان دبار آگے کی منگا ڈیر فیسلٹیز وہ رکھی دی بیا دی طور خم مانے چکے مسئلہ ہوا دا دی کنٹینرز آگے منگا بہت طریقہ مانے حل کرے آگے ڈیر خب پازیٹیو سائنس دی دی افغانستان کی
اوای د دواړو هیوادونو تجارت کې اضافه په پولی پرتو خلکو ته ډیره ګټه ورسوي. پوهان وایي که د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتی اړیکو کې خندان لري کړی شول، نو پاکستان خپل مالونه نه یوازې دغه هیواد ته بلکې مرکزی آسیایی هیوادونو ته هم لیږلی شي چې ورسره به ټولې منطقې کې د خوشحالۍ یو نوی دور شروع شي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
تاسو د وایس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. د بلوچستان سرخار کوټه کې د کوټي پریس کلب مخې ته د 15 خزو استادانو په شمول د یو سل او 44 پر طرف شوو استادانو لخوا احتجاج جاری دی. دوی د ضلع کیج سره تعلق لري. دوی د ملازمتونو نه لری کړی شوی دی او علت یې دا دی چې په دوی باندې تور دی چې دوی به د خپلې ډیوټۍ نه غیر حاضر وو. د دوی سره ماشومان هم موجود دي. دغه احتجاج د تیرو 44 جاری دی. د دې احتجاج په حواله سره تفصیلی رپورت د ریوه خبریال حمید سمسور راکړي.
دغه احتجاج نن په 44 باندې هم د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته دوام درلودي. د ضلع کیچ دغه استادان وی چې د 15 شوزو په شمول حکومت یو سل 44 استادان تیر کال له خپل دوند څخه ګوښه کړی دی. حمله دې کوله دوی د نه خړولو په سیمبولیک اتصاب باندې لاس پوری کړی دی.
بیډا ایکټ لگایا، بیډا ایکټ کے مطابق تین آپ ایشو کرتے ہیں شوکاز، شوکاز پہ اگر کوئی وہ ریسپونڈ نہیں کرتا پھر آپ نے اخبار میں اشتہار دینا ہوتا ہے کہ یہ بندے غیر حاضر پائے گئے، یہ آ جائیں، یہ بھی نہیں ہوا.
د بیډا قانوني ماده یې لګولې ده. د دې لمخه درې شوکاس نوټس به ورکول کېږي. کچيري دا غو ځواب ورنکړي بیا به ورسپانو ته اشتیار ورکول کېږي چې دغه کسان غیر حاضر دي، ملازمت لدی راسي. لا 13 جنوري زخه دوی ماتل کړل او د 2000 د اگست په میاشت کې ملازمت څخه برطرف کړل.
جنوري سه ان کو سسپند رکا اور اگست 20 کو ان کو ټرمینیټ کیا گیا.
که څه هم حکومت دریز لري چې دغه استادان غیر حاضر وو، خو دوی دغه تور ردوي. په دغه کیم کې له دوی سره شج او ماشومان هم موجود دي. یو شجنه استاد وی
زیاده مجبوری میں ہم یہاں 8 سے آ کے بیٹھے مگر ہم بے یار و مددگار ہیں، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں.
په دې سخت یخ کې چې څوک سره تر کوي لمرستې او له کومک پرته دلته ناست یو. کوچني کوچني ماشومان مو دي، له ډېرې مجبورۍ څخه دلته راغلي یو. زموږ کورونه له 800 له کوټې څخه لرې دي. په روانه اونۍ کې د بلوچستان اسمبلۍ په غونډه کې صوبایي وزیر خزانه ظهور بولیدی وویل چې موږ د برطرفه سو استادانو ستونزه ارومرو حل کوو، خو تر اوسه پورې پر دې باندې عمل نه دی سوی. استادان له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د ستونزو د اوارولو لپاره دې په عجله توګه باندې ګام واخلي او له قانون سره سم چلند له دوی سره وسي. په بلوچستان کې غیر دولتي موسسې او مدني ټولنې تور لګوي چې دلته د تعلیم په څانګه کې یو شمیر استادان له نوکرۍ څخه غیر حاضر دي. تیر کال هم حکومت تر 250 زیات استادان یوازې په ضلع پشین کې ګوښه کړي وو. پر دوی باندې هم تور لګېدلی وو چې دوی غیر حاضر وو. د بلوچستان صوبایي حکومت وایي چې دلته د تعلیم په څانګه کې یو شمیر غیر فعال سکولونه هم موجود دي. غیر دولتي موسسې وایي چې داسې سکولونه هم شته چې پر هغه باندې خلک تنخواوې اخلي، خو هلته نه سکول وي نه استاد. موجوده حکومت وایي چې اوس دوی د تعلیم په څانګه کې ګړندي ګامونه اخیستي دي. د غیر فعال سکولونو او د غیر حاضرو استادانو په ضد باندې عملیات پیل کړي دي. بلوچستان د تعلیم په ډګر کې ډیره پاته صوبه ده. د نورو صوبو په پرتله باندې دلته د ماشومانو د تعلیم کچه ډیره کمه ده. صوبایي حکومت وی چې دلته په دغه صوبه کې تر لس لک زیات ماشومان له سکولو څخه د باندې دي چې په دوی کې 15% نجونې دي. حمید سمسور ویو ډیوا کوټه.
او وخت شوه د وسه د دیوا په خبري خبرونه کې د پښتو ادب هنر او د فن په حواله سره د یو سنگړي شخصیت په حق لا د یو ریپورت د غ ریپورت د هر اتوار پورس تاسو د پاره د دیوا همکار سردار علي ټکر راوړي. نو راځي چې واورو نن هغه د پښتو شاعري یا د ادب کم یو هنرمند تاسو د پاره په دغه ریپورت کې راوړی دی.
خو ګوري دونکو نن به د سره د یو بل شعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم دی قاضی عبدالحلیم اثر. محترم همیش خلیل سے پخپل کتاب پختانه لیکوال اول ټوک کې د قاضی عبدالحلیم اثر سے په حوالہ داسې لیکي وای چې اثر سے د سید کریم سالارزی فتح خان خیل کرا په کال 1910 عیسوی د جولای د میاشتې په 12 ورځ پیدا شو. پلار یې د څه نامعلومه وجوهاتو په وجه باندې د باجوړ نه مردان ته هجرت وکړ او هلته په ساړوشانو می کلي کې آباد شو. د هجرت نه پس اثر افغاني په ذکر شوي کلي کې سترګې غړولې دي. ابتدایي تعلیم یې په خوشو علاقو د مختلفو علمانو نه حاصل کړو. وروسته بیا د تورو مردان د مولانا اسماعیل ګیلانی د چچ علاقې د جلالیه کلی د مولانا عبدالرحمن او د چچ حضرو د مولانا اسماعیل ورګنا د هغه وخت مروجه علوم لکه صرفنه منطق حکمت او فلسفه وغیرہ ترسره کړه. د پیرنګیانو خلاف د سیاسي جدوجهد د پاره په کال 1918 عیسوي کې په خدای خدمتګار تاریخ کې شامل شو او په کال 1918 کې جمعیت العلماء او په کال 1920 عیسوي کې د پاکستان د قیام د پاره د مسلم لیگ د پلیټ فارم نه هلې ځلې شروع کړې. په 1913 کې د البخش یوسفی د اخبار سرحد مدیری ور پغاړه شو او د کال 1917 نه تر د کال 1915 پورې د خلاصۃ الاخبار مدیریت ور پغاړه شو. کال 1918 نه یو ورځنی اخبار د انصاف په نوم جاری کړو. د اغه اخبار کتابت به هم پخپل کولو. اثر صاحب د ډاکټر خان په وزارت کې د ملکنډ جلسینا د مغربي پاکستان د اسمبلی ممبر منتخب شو. لیکن په دغه دوران کې د مسلم لیگی مشرانو دولتانه او بیگم زری سرفراز سره د ملاقاتونو په وجه حکومت گرفتار کړو او په 8 دسمبر 1918 کې وفات شو. اثر سے یو خ شعر او د خ شعر نه علاوه یو خ نثرنگار محقق همو او په دې ټولو حوالو باندې پیجندی شي. د دوی د تحقیق بنیاد د کشف القبور په عقیده باندې دی. نو راځي چې د کلام د نمونه لګو. وګوره جانانه تخپل ناز زمان یا زنا او ستا خندا د ګل ور سره زما خیالونه او لاس می لګولی ستا لمن پر خودې نشم لاس می لګولی ستا لمن پر خودې نشم او بوم ز ساحل تک دریا بو هی موجونه او ستا د غاړې هاریم که ز ګل یم که خارم ستا د غاړې هاریم که ز ګل یم که خارم او ستا خماری سترګې ورته ذکرم شو ګیرونه او بیا زلف شانکا بیا زلف شانکا چې بوی د مشکو راشي سو بنا حیران امرت پاتی منزلونا او غق پر رقیب اکڑا چې نادر پا ما نکڑی غق پر رقیب اکڑا چې نادر پا ما نکڑی خورستا د دریم نور زما دی رفتونا او پوه دی په نظریم ته زما په جڑا پوها پوه دی په نظریم ته زما په جڑا پوها دو پوه چی یو شی پیدا کی گی تر رازونا ستار سے د زلف پلاس راغ ل بام تخیجم لاس را ک اوچت نکا چی اوکلم دی دنونا او توی ستا جمالو ستا د حسن بل مشالو توی ستا جمالو ستا د حسن بل مشالو نن هم زه غیم را یادی گی ستا یادونا او دا زما یقین دی دا زما یقین دی چې د هیر نیم په یاد یم ید جنا سترګو که قبول نشي وزرونه او ستا د مینې راز یم حقیقت یم که مجاز یم ستا د مینې راز یم حقیقت یم که مجاز یم او مینه د صادقه دا اثر دای سوال خو ګوریدونکو په راتلونکي پروګرام کې به د یو بل نوی شعر سر ستاسو په خدمت کې زریږم اوس ما سردار علي ټکر له اجازه ترکه په لوی لم سپارم او خو جون درته غواړم
راندیکو وست یو اداریا دغه اداریا د امریکا د حکومت نظر خای
د برما فوجونو سلور کال وړاندې برما کې د خپل کم شمیر مسلمانانو د برمانه د نوري وستو د پاره د دوی خلاف یو خونړی فوجي کاروایی شروع کا په دې لړ کې په دوی ځنې حمله د کال 2014 او د کال 2019 ترمنځ د موده کې وشوي د دې کار روایت به ملړای د کال 2019 په اگست کې شروع کړی شوی دا د دې خونړو کاروایو له سببه د لسو لکو نه زیات روهینګیا مسلمانان د برمانه تښتیدلی دي دا وخت تقریبا اتلکه شپېته زره روهینګیا ماجر د بنگلاديش د کاکسز بازار په یو کیمپ کې پراته دي نور یو نیم لک روهینګیا مسلمانان هندوستان تھائیلینډ انډونیشیا او ملایشیا کې دانه وانه پراته دي شپږ لک روهینګیا مسلمانان په برما کې پاتې شوي دي او دوی سره دا وخت دغلته ډېر د فرق سلوک روان دی او ظلم پکیږي په دې شپږو لکو کې یو لک ډېر زره روهینګیا مسلمانان د برما دننه د خپلو کورونو نه بې کوره شوي دي دوی هم په کیمپونو کې راغونډ کړی شوي دي چې زیاتره پکې پراکین صوبه کې کیمپونو کې پراته دي امریکې د اکتوبر په 22 تاریخ د کیمری په ذریعه د یو کانفرنس بندوبست وکړو او د روهینګیا مسلمان ماجرو د پاره د بین الاقوامي مرستې پخلی وکړو چې دا شان نور ملکونه هم ډاډه شي او د روهینګیا مسلمانانو د کړمو او اوارورو په کار کې په خلاص مټ امدادو کی امریکې په دې موقع د روهینګیا مسلمانانو او د بنگلاديش د پاره د خپلې مرستې د پخلی کولو په موقع د نورو 200 ملیون ډالرو د امداد اعلان وکړو دې سره د روهینګیا مسلمانانو د مسلې او اوارورو د پاره د کال 2019 د اگست نه را پدې خو د امریکای مالی امداد یو عرب 60 کروڑ ډالرو ته ورسی د کیمری په ذریعه د شوی کانفرنس شریک کوربا د امریکای نائب خارجه وزیر سٹیفن بایگن وو او د سره پدې کانفرنس کې د برتانیې او د یورپی یونین چارواکي او پناهګزینو د پاره د متحده قانونو های کمشنر هم ناشتو خاغلی سٹیفن په دغه موقع خپل تقریر کې وایي چې دې کانفرنس د روهینګیا مسلمانانو د کرمو او اوارولو لپاره کیدونکو کوششونه ښکارا کړل دوی چې دا په مونږ ټولو باندې لازم ده چې د دې غم لړلو خلکو لاس امداد وکړو او د دې مسلې د پوخ اواري راځو د لپاره خپل کوششونه یو په دوه کو خاغلی سٹیفن دا خبره په ګوته کا چې د روهینګیا مسلمانانو په خپل خواخه او په حیا عزت برما ته د واپس لو د لپاره د حالاتو په پیدا کولو کې د برما د حکومت لوی کردار دی پدې لړکی د رومبي اقدام په توګه د برما لازمن دي زپلو روهینګیا مسلمانانو ته د انساني خواخوږی د امداد رسول الله پرانیږي نائب خارجه وزیر سٹیفن اوی چې پدې کار کې به مونږ برما سره ملګرتیا جاری ساتو نائب خارجه وزیر سٹیفن دا خبره هم په ګوته کا چې پراکین صوبه کې د روهینګیا مسلمانانو د راپورته کرمو د سمولو د پاره د دې بنیادی سببونه د منځه لری کول پکار دي کی پکې دغلته د وسلو او د نشئی موادو په غلا د رسول مسله هم شامل ده د کمی د لاس چراکین صوبه د ډیر مدین د شر فساد مرکز جوړ شوی دی د زیاته کا چې د مشرانو په هیڅ بنگلاديش او په سیمه کې نور ملکونو کې د پرتو روهینګیا مسلمانانو په کړمو مغلا خپل رد عمل ښکارا کول مونږ خپل فرض ګڼو پدې کې برما کې دننه د خپل کورونو نه بے کورشمی روہنگیا مسلمانان هم شامل دی. دوی چې موږ په روہنگیا مسلمانانو باندې بغنون کی ظلمونو کولو والا رئیسارو او روہنگیا مسلمانان با د دوی د مستقبل په خپل د فیصله کولو د پاره په پالیسو جوړولو کې ځان سره کینو.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20232 یو اس ا. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.